رادیو آزادی که دکتر صاحب محمد جمشید خورشید اختصاص در بخش داخلی اطفال در این برنامه با ما بودن و جهان سپاس از شما شنونده ها که در یک ساعت ما را تحمل کردین. ما جاوید حسن‌زاده با شما خداحافظی میکنم و حال احمد حنایش با یک برنامه نیم ساعته خبری با شما. سلام حنایش صاحب، بفرمایید.
تشکر جاوید جان، شما خسته نباشین دکتر صاحب. شما هم بله. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. ستار فروغ آمادگی دارد در استودیو با ماست و اخبار مهم افغانستان و جهان را به شما پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم فاتحه قربانیان حمله اخیر در ولایت پکتیا اشتراک کرد. پلیس تخار میگوید که در یک انفجار در ولسوالی اشکمش 10 تن کشته و زخمی شدند. و وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در یک نشست مقامهای عربستان سعودی و عراق وارد ریاض شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم فاتحه قربانیان حمله بر قماندانی امنیه پکتیا در شهر گردیز اشتراک کرد. محمد اشرف غنی در این مراسم در مسجد قلوردوی 203 تن در ضمن اعتکاف دعا بر روی قربانیان این حمله با خانواده های آنها ابراز تسلیت و غم شریکی کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی در یک نشست در مقر این قلوردو با شماری از بزرگان و باشنده های ولایت پکتیا نیز دیدار کرد و به مشکلات، خواستها و پیشنهادات آنان گوش داد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به پکتیا رفت. سه‌شنبه هفته گذشته در حمله طالبان مسلح بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا بیش از 40 تن کشته شدند و اضافه از 150 تن زخم برداشتند. جنرال توریالی عبدیانی قماندان امنیه پکتیا نیز در این رویداد کشته شد. پلیس تخار میگوید که امروز در یک انفجار در ولسوالی اشکمش این ولایت 2 فرد ملکی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت این انفجار در داخل یک چایخانه رخ داده است. به گفته وی بررسی در خصوص چگونگی این رویداد ادامه دارد. مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند که در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی برکی برک 4 طالب مسلح کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته از سوی نیروهای قطعه 01 راه اندازی شد. سخنگوی والی لوگر همچنان گفت در حمله هوایی نیروهای افغان در منطقه شاغلخیل یک مخفیگاه طالبان مسلح هدف قرار گرفته و از بین برده شده است. به گفته وی این منطقه میان لوگر و میدان وردک موقعیت دارد. طالبان مسلح کشته و بازداشت شدن افراد این گروه در ولایت لوگر را رد می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در یک نشست مقامهای عربستان سعودی و عراق وارد ریاض شده است. رکس تلرسن سپس از قطر، پاکستان و هند نیز دیدن خواهد کرد. تلرسن به روز شنبه به پایگاه هوایی شاه سلمان رسید و سپس در یک ضیافت کاری شام با همتای سعودیش ملاقات کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز در مراسم افتتاحیه شورای هماهنگی سعودی عراق که برای بهبودی روابط ریاض و بغداد ایجاد شده است اشتراک کند. واشنگتن هم از تأسیس این شورا چون یک وسیله برای مقابله در برابر نفوذ ایران در منطقه پشتیبانی کرده است. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه امروز از یک توقیفخانه در مسکو آزاد شد. ناوالنی به خاطر تنظیم تظاهرات مجاز بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین 20 روز را در زندان سپری کرد. یک سخنگوی الکسی ناوالنی گفت او با او به هوادارانش اواخر امروز در یک گردهمایی در یک پارک محلی در شهر استراخان سخنرانی خواهد کرد. این شهر در 1300 کیلومتری جنوب شرق مسکو در نزدیک بحیره کاسپین موقعیت دارد. ناوالنی 41 ساله تعهد کرده است که برای احراز کرسی ریاست جمهوری روسیه در انتخابات سال آینده در این کشور رقابت خواهد کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آنچرا هراسانیدن یک خبرنگارش در اوکراین خوانده محکوم کرده و این کار را یک نمونه از تهدیدات و اذیت در وضعیت خبرنگاران وضعیت خبرنگار تحقیقی این رادیو در اوکراین دانسته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز در یک خبرنامه گفت که الکساندر چورنو ولوف روزهای اخیر از سوی شماری از افراد ناشناس تعقیب شده است. این خبرنگار یک برنامه تحقیقی موسوم به اسکیمز را تهیه می کند و برنده یک جایزه نیز شناخته شده است. توماس کنت رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته این گونه هراسانیدن یک خبرنگار را محکوم می کند. به گفته آقای کنت این کار تعهدات بین المللی اوکراین در مورد رعایت آزادی بیان را نقض می کند و خبرنگاران ما را به مخاطره می اندازد. و با وجود هوای طوفانی در برخی از مناطق ژاپن، مردم در این کشور امروز در انتخابات پارلمانی زود هنگام رای می دهند. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می دهد که ائتلاف محافظه‌کار صدر اعظم شینزو آبه در انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست خواهد یافت. شینزو آبه در صورت پیروزی در انتخابات امروز به اصلاحات اقتصادی و اتخاذ موقف تند علیه برنامه های راکتی و اتمی کره شمالی ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم میکنیم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. ولیسی جرگه افغانستان در یک تصمیم محصولی که بالای کردیت کارت های تلفن تحمیل گردیده بود ملغا قرار داد و دلیل این اقدام را موجودیت فساد و عدم شفاف بودن این پروسه عنوان کردند و از حکومت نیز خواستند تا پروسه اخذ محصول یا مالیه را متوقف بسازد، ولی تا امروز که بیشتر از یک هفته از این تصمیم می گذرد پروسه همچنان جریان دارد. در این برنامه روی همین موضوع صحبت می نماییم. شما می توانید به برنامه تماس بگیرید و نکته نظراتتان را در این مورد با ما شریک سازید. شماره های تماس تلفن برنامه 0799-20-35-40 0700-82-27-55. در این برنامه محترم نجیب الله ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و محترم وحید الله زاهد رئیس سمع شکایات اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری با ما هستند و با سوالات شما جواب ارائه می کنند و در مورد این پروسه نیز وضاحت ارائه می دارند. تلاشید
در از تمنان سنجیده سیب گران اوریدون که زه هم تاسو تا سلامونه اونی که هیلی ورانده کبوم در عدالت اول فساد سره در مبارزه خبروانه تا خراغ لست. لکه څنګه چې ویل شول دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دو خبرېږي، او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. لکه څنګه چې سنجیده صاحب وویل له موږ سره په خبرونه کې دوه ګران مېلمانه هم دي، دوی ته ښه راغلاست وایو.
سلام، تاسو ته امر کړم
زاید صاحب خوش آمدین بعد از یک وقفه طولانی.
مننه از نجیده صاحب، مننه طلای صاحب، زه هم پخپل وار پل سلامونه اونی که هیلی د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تلای سبا وسنجیده سبولې دا خبرونه پونه کې یو ځل خبرېږي چې دا خبرونه له اداري فساد سره مبارزې د عالي ادارې او د آزادۍ رادیو په ګډه خبرېږي، او همدارنګه د هرې اونۍ لپاره نوي نوي موضوعات آزادۍ رادیو ټاکي او راتلونکي اونۍ په باندې بحث کوي.
به سوزه تشکر جناب زاهد صاحب، شنوندگان عزیز، چنانچه زاهد صاحب هم گفتن برنامه عدالت و مبارزه با فساد یک برنامه است که در همکاری با اداره عالی نظارت است، یعنی موضوعاتی را که شما از طریق برنامه شریک می سازین اداره محترم مبارزه با فساد اداری ورد با مراجع مربوطه تعقیب می کنند و ما شما را از پیگیری کارهایی که صورت می گیره در جریان قرار می دهیم.
نو تاسو کولی شید اداری فساد سره اړوند مستند او موثق موارد ځان سره یادداشت کړئ او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو موږ د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو.
خب آغاز برنامه را تا که تلفن هم بگیریم از ننگیال صحب میکنیم که در مورد این پروسه و تصمیمه که ولسی جرگه افغانستان گرفتن ولی متاسفانه او تحقق پیدا نکرد، گرچه مردم هم استقبال کرد با وجود از اینکه از نگاه اقتصادی برای دولت یک منبع عایداتی خوب بود، ولی چون پروسه شفاف نبود مردم هم خوان ازی بود که متوقف شود تا سیستمی که قرار است ایجاد شود دوباره محصولی که پیش بینی شده بگیرن، ولی ولسی جرگه توقعش بود که تصمیم که گرفتن که دفعتن باید متوقف شوه پروسه. میشه در مورد این پروسه و این که چرا متوقف نشد شما صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو خبرې تولولس خبر ده دوه کلمخ کې شاوخه 25 میاشتې کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالت ما ولسمشر یو پریکړه وکړه چې د دې لپاره زموږ ملي عواید زیات شي، باید د مالیاتو پر راټولولو باندې کار وکړو ترڅو په بهرنیو مرستو باندې متکی یو، دغه بودیجه باید سراسر له خپلو عوایدو څخه راټول کړو. هغې کې یو پریکړه هم دغه وه چې د مخابراتي خدماتو په سر باندې 10% مالیه وضعه شوه. 10% مالیه په افغانستان کې لومړی تجربه وه، په نورو هیوادونو کې هم شته. دلته 10% ده، شاوخوا نورو هیوادونو کې پاکستان کې فعلا 25% اخیستل کیږي، ځینو نورو هیوادونو کې 10% حتی تر 30% پورې مخابراتي مالیه اخیستل کیږي. د حکومت دپاره چې عواید راټول کړي او په خپلو پښو باندې ودرېږي تر څو د نړیوالې ټولنې له اتکانه خلاص شي، دا خورا مهم ګام و چې جمهور رئیس واخیست، نوی حکومت واخیست. له کومې ورځې چې دغه مالیه تطبیق شوې ده تر دې دمه 3.6 میلیارد افغانۍ راټولې شوې. یو ځانګړی اکاونټ یې دپاره جوړ شوی، هغه ځانګړی حساب چې دا هغې ته هیڅوک لاسرسی نه لري. موږ څو وارې دغه د رسنیو سره شریک شوي بحثونو کې مو ویلي دي، د هرې میاشتې حساب مو شریک کړی چې د کومې کومې میاشتې څومره عواید راټول شوي دي، د کومې شرکت نه حتی څومره راټول شوي، دغه حساب د هیمو خلکو ته ولس ته ورکړې ده. 3.6 میلیارد افغانۍ تر اوسه پورې راټول شوي او دغه پیسو ته هیڅوک لاسرسی نه لري. د مخابراتو وزارت له وزیر نه واخله تر عادي کارمند ټول د یو ځانګړی اکاونټ او ملي عوایدو ته جمع کیږي. حکومت ژمنه کړې وه چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د دې پیسو د راټولولو دپاره باید یو شفاف سیستم جوړ شي چې هغه سیستم د RTMS سیستم نومیږي، ریئل ټایم مینجمنټ سیستم یا الکترونیکي سیستم ده. د پاړه باید ووایم داسې یو سیستم ده چې دا جوړیږي په وزارت مخابرات کې له ټولو شبکو سره، دا وصل کیږي د ټولو شبکو CDR سیستم ته یا کال ډیټیل رپورټ سیستم ته، هغه لاسرسی لري چې څونه بیلنس لوټ کوي خلک، څونه کارتونه استعمالوي، څونه کریډیټ کارول کیږي، د هغې حساب مستقیما په الکترونیکي بڼه باندې حسابیږي، هغه د سیستم ته راځي. هغې کې 0% چانس شته د کرپشن او هغه کاملا شفاف سیستم ده چې په نورو هیوادونو کې دا عملا تطبیق ده. باید دا هم شپږو میاشتو کې جوړ شوی وای د ژمنې سره سم. بدبختانه هغسې ونه شول. تاسو ولیدل چې په هغه وخت کې د همدغې په اساس باندې چې دغه کار په خپل وخت ونه شو، غفلت پکې وشو، یو وزیر هم له دندې ګوښه شو. له هغې وروسته بیا کابینې پریکړه داسې وه، د ولسمشر پریکړه داسې وه چې دا چاره یې د دې سیستم جوړولې یو کمیسون ته وسپارل. هغه کمیسون پر راس کې د اقتصاد وزیر او هغه وخت کې مراد صاحب او عبدالستار مراد صاحب اوس خو هغه نه دی. دغه د کمیسون پر راس کې او د مالی وزارت غړي توپ درلود او د مخابرات وزارت تخنیکی کارونه ورسپارل شوی. تدارکاتي کارونه چې دی د مالی وزارت اړوندو د کمیسون پر راس کې د اقتصاد وزارت اته نه همیاشتي دغه کمیسون په دې باندې کار وکړ. خو کاری کافی قرار وو ځان سره مخ شو سوزلی تدارکاتو دغه سیستم لاړ چې دا باید زر جوړ شي. تدارکاتو کې ځینې مسایل درلودل چې یو ځل ویل چې دا به کنسلټنسي اوسیږي بیا ویل چې نه دا پاجناسو کې راځي. یو دوه ځلې دغه پروسه سره لاړه راغله هغې د وجنه هم دغه سیستم وځلی. دا چې د مخابراتو وزارت په لاس کې نه وو په آخرو اتو میاشتو کې دغه پروسه ټکنۍ شوه. په اوس وخت کې بیا وزارت مخابرات ته دا دنده سپارلې چې باید دا سیستم جوړ شي. ورستی معلومات دغه دی چې دغه سیستم دپاره د آر ټی ایم سیستم دپاره 12 کمپنۍ یا 12 شرکتونو خپل لاغه آر یو آی جمع کړي وو. واغه نو ورسته بیا په سلور اغه ارزیابي وشو. سلور شرکتونه یا سلور کمپنۍ اوس نهایي شوې دي. په دیو کې به چار څوک برنده شو دغه سیستم به جوړول کیږي. کله چې دغه سیستم جوړ شو دا سیستم کاملا شفافه الکترونیکی سیستم دا او سل په سلای د دغه پروسې څخه الکترونیکی نظارت کوي او د کرپشن 0% چانسز دی په دې کې. نو امیدواری دغه سیستم ولسی جرګې ته د وزارت رهبری هم دغه وجمنه ورکړې و چې سلور میاشتې وخت ماته راکړي. په سلور میاشتو کې دغه سیستم موږ جوړو. په لومړی دوه میاشتو کې جوړیږي. دوه میاشتې موږ د امتحاني دوره د سلام شبکې چې دولتي شبکې د دغې نه پیلو پات نور میاشتو کې دا تطبیقو.
بسیار زیات تشکر ننګیل صاحب. موضوع اینجا تلاش صاحب هم یک گپ داره که همیشه یاد میکنه. هم یک گپ هم از در بین مردم که میگن اول وقتی که آدم میخواد فیل نگاه کنه فیل خانه را جور میکنه بعدن باز فیل هم میخرن. ما اول سیستم بدون از یک سیستم موجود باشه یک کار هم میکنیم که زمین اساس فساد است. گزارشات میرسونه که تقریبا در طول همین دو سال که شما گفتین 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده ولی متاسفانه کمتر که شما گفتین در اکانت 7 میلیارد است. و دومی که شما یک سیستم نظارتی از شرکت های مخابراتی را ندارین. طبعا شرکت ها شاید گزارش دقیق بر شما ارائه نکنن. اینجا زمینه فساد شده. این گپ که شما میگوین اگر به این شکل سیستم از ابتدا جور می بود و با متو شفاف می بود ولسی جرگم همچو تصمیم می رن هم می گرفت و مردم هم بسیار خوش بود. یعنی مردم خوش است که حکومتشان قوی شد از نگاه اقتصادی و مالیه بگیره.
اینجا سره کلی دغه ارقام چې د لاس په لاس کېږي څوک تاسو هغه د 14 میلیارد ویل څوک 14 میلیارد وی په خپل رسنۍ څوک 19 میلیارد وی حتی 21 میلیارد افغانۍ ویل کېږي. د کوم کرم منبع نه پوهیږم دا د کوم اړخ نه شریکیږي. دوی ته څوک وایي چې دغه پیسې دونه راټول شوي؟ یعنې تاسو د دې په اړه کوم منبع کومه سرچینه لري چې 14 میلیارد راټول شوي؟ په کوم اساس دغه حساب شوی؟ د دې لپاره یعنی بدبختانه ځینې وخت ولسی جرګې وکیلان هم داسې ارقام وایي چې هغه حساب دهی شوی نه وي. حساب ورکول معلومات ورکول د یوزرانو په اړه د ارقام ورکول چې څونه پیسې راټول شوي هغه خو د وزارت مخابرات په لاس کې ده. دغه ارقام چې لاس په لاس کېږي زه نه پوهیږم چې دا خلک له کوم طرف نه وایي په کوم حساب نه وایي.
ډېر وخت مخکې کېدای شي یو کال مخکې حتی ولسمشر دغه موضوع یاد کړه چې موږ 1 میلیارد عواید راټول کړی دي. دا عمومي پرسنه یو کې حتی ستاسو وزارت هم دا تایید کړل چې موږ 1 میلیارد نو فکر وکړو چې دا غي نه تر اوسه پورې تاسو ویل چې 8.8 میلیارد موږ په خپل حساب کې لرو. نو یو شریعت شپک میلیارد نور ټول شي
فکر نه کوم چې یو کال مخکې دی 1 میلیارد ارقام ویل شي. یو کال مخکې نه بلکې البته د ارقام د 1 میلیارد هم مونږ ویلي چې کله 2-3 میاشتې مخکې دغه موضوع ډیره پرسنې یو کتاب دا هغه وخت هم دغه 1 میلیارد ارقام مونږ شریک کړیو. دا غي نو ورسته تاسو ګوره چې 3 میاشتې وتی دي 2.5-3 میاشتې وتی دي دغه حساب هم دغه ځای ته رسیدلی. او اندېښنې شته ده یو شی باید ومنل سي چې سیستم الکترونیکی سیستم نه ده باید الکترونیکی اوسیږي. انساني نظارت دا وخت یو کمیټه ټاکل شوی ده دغه خلک نظارت کوي. ممکن ثبوت نشته اسناد نشته. البته کې د اختلاس او د فساد په دغه پروسه کې څوک اسناد لري را دی وړي هغه د فساد د ځینې مبارزې ادارې نمائنده هم دلته په مرکه کې مناسب دی. موږ هم ورسره همکاري کوو. سرنوالي هم شته. حکومت هم کامل انجمن ده چې په دغه مخنیوي وکړي. خو البته اسناد باید اوسي. ارقام باید داسې لاس په لاس نشي چې خلک خدای مکړه په حکومت باندې په نظام باندې بې باوره شي او د خلکو ذهنیتونه چې دي هغه بې ځایه مغشوش کړي. ځکه مالیات او عواید راټولول د افغانستان لپاره خورا مهم مهمه خبره ده کوم په مالیاتو راټولولو کې پاتې راځو دلته یوازې موضوع د 8 میلیارډ روپو نه ده چې موږ 8 میلیارډ افغانۍ راټولې نکړې شو دا لاغو شو د دین علاوه موږ نړیوال باور د لاس ورکو زمونږ د نړیوال بانک سره د نړیوال ټولنې سره خپل تعهدات موجود دي کوم په اوایدو کې پاتې راځو باندې دا چې موږ نورې مرستې چي دي چې هغه افغانستان ته راځي هغه مشروطه کیږي دغه د لاس
په ولې امغه اول ته
مسولانه د
خبرې یو افغانۍ یا سل میلیارډ اواید راټول شوی دی هر څه چی وي پروا نه لري زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې دغه موضوع ته چې تاسو اوس اشاره کوئ او د دې نه تاسو ویره لرئ که دغه ملغا شي یا لغوه شي دا د دې باعث کیږي چې موږ حتی نړیوال اعتبار له لاسه ورکوو نو دغه زمینه ولې تر دې حده راورسېده چې دغه ویره تاسو اوس پیدا کړئ دغه ویره به مو په اول کې درلودی که سیستم خراب ولې مو سیستم ورته جوړ نه کړ تاسو اوس وایئ چې په شپږو راتلونکو څلورو میاشتو کې دغه سیستم جوړوئ کله چې په شپږو میاشتو کې جوړ نه شو نو په څلورو میاشتو کې تاسو جوړولی شئ
تجربه نه وی وا لومړی تجربه وا تاسو پوهیږئ هر کار چې په لومړی کې لیکخندونو سره مخ کیږي ضرور نه ده چې مثلا مونږ وایو دا تجربه مخکې په افغانستان کې نه وای شوی بیا خاص کر دلته یو څو موارد نور هم دي چې د کې غفلت په خو هم شوی دلته خلک ولی یوازې 10% یادوي آر ټی ایم ایس سیستم یا دغه الکترونیکی سیستم جوړیږي مونږ د 10% مخابراتي مالی غم نه یو خوړلی منګ د سلور د شنیم فیصد مالی غم خړلیو ول تیر 15-14 کال په دې کې غفلت شوی مون خود مخابراتو شرکتونو څخه چې مالی اخلو دا غوی د ریوینو په اساس مانی اخلو دا غوی د کسٹمرز په اساس مانی اخلو دا غوی د فالو سیم کارتونو په اساس اخلو هغه مالی خو یوازې 10% نه ده راځي ولست دار ویډیو خانه وایي چې مون خود مخابراتي شبکو څخه سلور د شنیم فیصد مالی اخلو 40% دا غوی د پروفټ ریوینو نه اخلو 2% د سپیکټرم فیس اخلو چې مخابرات وزارت دوی ته ورکړي 2.5% ټوټي دی د جاخلو چې سلور وشنیم فیصد شو 10% خو دوه کال کېږي چې شروع شوه دا د سلور وشنیم فیصد مالیه چې په خوا خېستل کېده د 14 کال ورې 14 کال څخه دا سیستم جوړ نشو غفلت خو په خوا ډیر شوه دی مونږ خو یو د الکترونیکی سیستم چې جوړیږي مونږ خو باید هغه مالی شفافیت حساب چا ور کړی چې د 14 کال مونږ ته مخابراتي شبکو په خپل حساب باندې د غوی په اساس باندې چې غوی بچو ویلکم معلوماتي ورکول په ماغه اساس مالیه ورکول راځي حساب باید وشي چې 14 کال څومره غفلت په دغه پروسه کې شوه ستونزه اوسنۍ نه ده او دا مونږ د دې په اړه کاملا ژمن یو دلته ممکن شرکتونه هم مقاومتو کې نوره مافیا هم وجود ولري دا دون اسانه چاره نه ده ځکه خلک د 10% ویری مخابراتي شرکتونه په 10% نه ویریږي د پاتې نورې مالی هم مسایل شته
انګل صاحب موضوع از این است که در ادارات یا وزرای که در گذشته در وزارت مخابرات بوده چی مشکل داشته در کل ما شما صحبت میکنیم شما به عنوان سخنگوی وزارت مخابرات یعنی در وزارت مخابرات ترگپک شده و این یک موضوع بسیار نو شما یاد کردین که قبلا تقریبا 14% تکس گرفته میشتی خودش یک موضوع است که سرش کار فکر کنم نشده که تا چی اندازه مثلا موجودیت فساد در موجه بوده چون پروسه را حال شما میگین سیستم جور میکنیم وقتی که عدم موجودیت سیستم بوده حتما پروسه شفاف نبوده و فساد هم احتمال زیاد است که باشه و این یک گپ خوب است که امروز از شما شنیدیم احتمال است که کار شود حتما گپای نه مبره زاید صاحب نظر شما به صفت کسی که در اداره عالی نظارت و یک بخش مهم کار میکنین چی است؟
تشکر بخنه غارم زاید صاحب مطرم ستاسو خبری می پرکرلی دلت یه موضوع تاس غارم پختن و کمه هغه اعتبار چې د نړیوال ټولنې اعتبار دی او ویره د دېشته چې دغه اعتبار له منځه ځي اوس په دا دونی مو کالو کې د خلکو اعتبار چې دوی خپل 10% مالیه ورکړل او له منځه ځي او راتلونکي ته هیڅ اعتبار نه پاتې کیږي او موږ بیا ورته سیستم جوړو د دوی نه بیا پیسې اخلو هغه هم بیا به څوک اعتبار وکړي چې خپل مالیه نه یوازې د کریډیټ کارتونو یا د نورو شیانو هم حکومت ته ورکړي
زاید صاحب میبخشن قبل از شروع کنید یک شنونده است به نام اسماعیل از ولایت بلخ سلام علیکم برادر
سلام علیکم صاحب شنونده هستین صدای مرا میشنوین
بله بله صاحب بفرمایید
خوب هستین حتما
زنده باشید
سلام مانای شما به شما تقدیم است من یک سوال داشتم در ارتباط این موضوعی که امروز شما دارین
بفرمایید
یعنی اوایدی که از کریدیت کارت صاحب کاستم
بله.
ما خود ابتدا بسیار استقبال کردیم بسیار خوشحال بودیم امیر برما میمون صاحبای محترم بگویم که همین اوایل در کجا مصرف شده سید ما چوکی نداره جناب عالی قدر سرکای ما بیادر سرکای سالن خراب است پس کوچه ما خراب است از اوایل که به اصطلاح همین دولت به نام بیس بیس دولتی گفته کاسته میشه، همین پول در کجا مصرف شده جناب عالی قدر؟ همین رسیب یک سوال بسیار کوتاه برای ما جواب بدن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. زاید صاحب بعدا بازنگیم.
تشکر جناب سنجیده صاحب. ننگیال صاحب از اردن شما، ما با تمام حرفای از مخالف هستم. اول سوال اگر ما مطرح میکنیم از دیازی از دیدگاه مسائل حقوقی و خدماتی، وقتی که ما بحث میکنیم عقض مالیات یا عقض تکس در مقابل چی؟ هدف از چی است؟ یک. دو، ما اگر خدا با معنای ازی براعت میتین که ما 10% مالیات میگیریم و کشورهای هستن که اونا 20% و 30% میگیرین، در مقابل 10% ما کدام ارزی خدمات ما کردیم؟ او 10% و 20% که میگیره، او باز مصارفی از اون ثانیوار هم حساب میشه، مصارفی از او باز به یک رپم حساب میشه. شما ببینین در امی از یک مخابه، از یک شبکه به شبکه دیگه که امی وزارت محترم مخابرات هم هست، از 5 افغانی هست. شما در کشورهای بسیار همسایه ما رفته میتونید که بیشترین مصارفات یا بیشترین استفاده از تکنولوژی از مخابراتی هست که اونا حداقل مصارفات از ثانیوار است. موضوع سوم، بیان اینو بحث کنیم که وظیفه اساسی وزارت محترم مخابرات چی است؟ آیا صلاحیت اجرایی داره که تا این حال 14 سال مثلا اینا بحث کردن که دو موضوع را میان مطرح کردن که سوالی است که 14 سال قبلا اینا چی کردن؟ 14% عقص میکردن و موضوع بیخی گم است، ولی مثلا یا 2 سال میشه 25 ماه میشه که 10% اینا موضوع شوال بحث کردن که اینا چی هستن. در این 14% وقتی که جواز وزارت مخابرات داد، فعالیتش کنترل میکنه وزارت مخابرات میکرد، پالیسیش یا ساخته یا نساخته وزارت محترم مخابرات، در این 14 سال خیلی وزارت مخابرات چی کرد؟ گپی طبیعی است که باید ما اگر میگیم که دیروز تجارب نداشتیم، امروز تجارب داشتیم، امروز باید از تجارب خود استفاده کنیم، اما مسئول امو 14 سال تجارب کم هم هستیم. شما ببینید شرکت های آمد بسیار کم. در اینجا اولین شرکت که در افغانستان شروع کرد شرکت افغان بیسیم بود. او قیمتایی که سر از این یک سیم کارت چند دلار فروخته میشد؟ در وقت وزارت مخابرات به می تشکیلش نبود؟ در وقت مخابرات آیا اعظمی که حال بحث میکنه این موضوع حداقل در ذهنشون خطور نمیکرد؟ موضوع دیگه، موضوع برادر میگه که مثلا سیم کارت ها ما از شرکت ها کدام سیم کارت؟ شما برین نمیاری وزارت درمی دی افغانان با بوجی ها، بوجی ها سیم کارت ها روی سرک هست، شما اونمو که سب نیست، راجستر نیست، جرایم تمام، جرایم یک سلسله جرایم مازنمو ممکن از اعظمی رسانه ها بنشر میرسه، از ارگان های امنیتی ما با چند بار از بنشر میرسه، سالهای سال هاست که امی سیم کارت ها راجستر شوه تا چند گب مسئولیت داره. یکی نمیتونه کسو استفاده ازی کنه، نمیتونه فرار از مالیات کنه یا کم یا زیاد، مثلا نمیتونه که از یک استفاده نامشروع کنه. اینی میز یا ما میتونه که خب وزارت محترم مخابرات چند فیصد این سیم کارت ها را اینا چی کردن؟ جمع ثبت کردن.
ولی زاید صاحب یک موضوع است که متوجه اداره شما میشه.
100%
خاطر از اینکه حال موضوع 14 سال گذشته را گفتن که بله. من امیدوار هستم احتمال بله. احتمال که ما مطرح کردیم اما تو گپ باشه
بله.
در غیر از اداره شما که اگه اداره معتبر است در قسمت بله. مبارزه با فساد اداری
بله.
باید واضح تعقیب میکردن.
بله بله، اداره عالی مبارزه با فساد اداری در این موارد نمیخوایم نام شخص نمیگیرم، با تا مسئولیت خود در وزارت محترم مخابرات کار کرده و دستاوردار وزارت اداره مبارزه با فساد اداری، اما امروز ما من حیث مسئولی که امروز ما برای خود یک سلسله گپا از دستاوردار صحبت میکنیم، امروز ما از فعالیت ها به عنوان از اینکه کار شده و فردا باید نمیشد، امروز از سیستم آرتیمیس صحبت میکنیم. خب 14 میلیون یا 28 میلیون افغانی که امروز پارلمان امیره این موضوع را چی کرد؟ گفت متوقف شوه تا که یک سیستم جور شوه. بحثی در اینجا باید امین بسیار داغ باشه و مطرح باشه. حداقل در یک روز 1000 افغانی خوب از ازمی بیچاره‌ای که روز 100 افغانی مزدوری میکنه و بالاخره با احوال پرسی اولادای خود یا قارب خود 10 افغانی را میندازه که از او 100 افغانی که 10 افغانی میگیره این وزارت مخابرات این با کجا میره؟ ممکن یعنی می سیستم آرتیمیس که خود آقای ننگیال میگه تا 6 ماه شما بازم به میرا روان هستین که مثلا میالی با زبان خود میگن که سیستم وجود نداره. پس من میگم وقتی که مو فرمودی شما پیش از اینکه ما
فیل نگاه میکنیم باید فیل خانه داشته باشیم. وقتی که ما موضوع سر یک سلسله گپا میکنیم، سر اخذ مالیات میکنیم، ما باید یک سیستم بسیار قوی جامعه جوابدهی با باید داشته باشیم. وقتی که ما گپ از این میزنیم که ما مالیات اخذ میکنیم، باید پس بایدن در مقابل از این ما ارزی خدمات داشته باشیم.
بله، تشکر زای صاحب. احمد شاخان از ولایت کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید. بله
بله ایمال جان.
بله بله بفرمایید احمد شاه جان.
سلام ایمال جان، نطاق برجسته سابق رادیو افغانستان و میمانان جان به همه اتنو سلام.
سلامت باشید.
یعنی علاوه از این که یعنی 10% یعنی مالیات مستقیمه که یعنی حکومت بگوییم از مردم میکنه در حین دیتا انتری یعنی کریدیت کارت ها.
بله بله.
یعنی علاوه از این که یعنی پارلمان دو مرتبه ای به مردم هم این مخالفت که رسانه ها نشان دادن، از نظر اصول اقتصاد این غیر قانونی است. چرا که یکی ما دارن یکی مالیات مستقیم و دیگر غیر مستقیم. مستقیم این نیست که دفتن کریدیت کارت که دیتا انتری شد در موبایل 10% سیستم برای دولت میکنه، اما اینی غیر مستقیم چیز که یعنی مردم دو مالیه میپردازه برای حکومت. غیر مستقیم نیست که درگاه های مخابراتیه که MPN است و افغان بیسیم و دیگه و دیگه است، سالانه 50 میلیون دلار مالیات به دولت میپردازن، اما نمی مالیات در طول سال سر نرخ مکالمه خود عبود میکنن، مثل که یک تاجر زر گمبت میره رشوت میتر.
بله بله.
سر قیمتی تمام شد مال خود عبود میکنه و از مردم میگیره. اینا مردم دو مالیه میپرد بازه، یکی مستقیم و غیر مستقیم، یعنی غیر قانونی و این دولت گل میکنه با وجوده که اینمی رقم مالیات از مردم میگیره، حقوق تقاعد مامورین دولت نمیده و مردم از ظلم میکنند، تقاعد سرش مانده و مردم 40 سال خدمت کرده اما مریض در مانده بیچاره به بانک مراجعه میکنه، پول تقاعد نمیده.
بسیار زیاد تشکر از تماستان. ننگیال صاحب جا تشریف دارند، بس حتما صحبت میکنند.
سوال سنجیده صاحب، سوال آقای
اسماعیل از بلخ. خود
تلاش سب به ارتباط ازی بود، تلاش سب تاسو سی نړیوال اعتبار به منګلا سوور کو. واقعا هم کچر منګلا فساد سر مبارزه و نکو، او موږ د فساد سر مبارزه نه کړي، فرغ تعهدات او چې افغانستان عضویت د میثاق جهانی مبارزه و فساد اداري لري، او دغه عضویت یا دغه کنوانسیون تصویب د مجلسین هم لري، افغانستان تعهد پدې کړی چې دوی به د فساد سر مبارزه کوي او دوی به نړیوال میثاقونو څخه کوم دي د برعایتي. واقعا خبره ده کچر منګ د ټکس د مالیاتو مثلا د نور عواید په خط توګه نظارت ونګو، په اسانه توګه د بیرته جوابدي ونه وسی ګو، مګ ملت او موږ په مقابل کې بیرته خدمات نه ارزه کړی. تبي خبره چې موږ نړیوال تر نړیوال پختنې برزو، کچیر نړیوال می سخته پام وسی یا حد اقل دغه مواد موږ په ځان باندې عملی کو، دلته به ځینې مشکلات موږ لمنځه لاړ شي. او همدارنګ بل ډیر اساسي موضوع د نړیوال میثاقونه ده چې هلته هغه مکلفیتونه د دولتونو هغه مشخص دي، سم مثلا په دې ارڅ کې باید یو دولت څه کار وکړي، په دې ارڅ کې باید دولت یا نظام هغه چې اوس باندې میثاق دغه باید څه کار وکړي. طبیعي خبره ده چې وخت یو څوک مالیه ورکړي هغه بیرته توقع د خدماتو لري. مثلا بعضی مواردی که تاسو د انټرنیټ له استفادې نه تاسو وګورئ، تاسو هم دغه اوس هر سهار دغه رسنۍ وګورئ چې د ولایتونو زنګونه راځي چې موږ کریډیټ کارت منګا چو، اما پیسې د موږ مصرفیږي، موږ ته استفاده نه کوي. ښه، یو ورځ موږ انتن سیستم الکترونیکی سیستم خراب ده، بل ورځ خراب ده، اما له 14-15 کال چې د دې ملت پیسې مصرفیږي، د په کوم وخت به دا جوړیږي او موږ به کوم وخت خپل نړیوال معیارو ته به موږ رسیږو.
ډیره مننه زید صاحب. ننګیال صاحب محترم، بیا تکرار کوم په عامیانه ډول وایي، سواره ربیږي پیاده است که پیاده ربیږي سواره است، او په سیاسي اصولو کې وایي چې د هر هیواد بهرنی سیاست د ښه کورنی سیاست نه جوړیږي. تاسو ډیر د بهرنی یا د نړیوال اعتبار نه ویره لرئ، نو دغه د نن ورځ چې کورنۍ اعتبار له منځه ځي دا به څنګه کوو؟ تاسو د دې بیا ترلاسه کولو لپاره څه لرئ؟
ګورئ، قضاوت مو باید ډیر بدبینانه ونه اوسیږي تر څو خلک مایوسه شي، خلک ناامیده شي. د مخابراتو سکتور زه په ویاړ سره ویلی شم چې یوازینی سکتور ده چې د نورو سکتورونو په پرتله په تیرو 15-16 کالو کې ډیر سریع پرمختګ کړی، خورا بهترین خدمات ورکړي، خورا ډیر زیات کارکونکي مشتران لري. دا سکتور د نورو سکتورونو سره د پرتلې وړ هاتانه دی. تاسو فکر وکړئ په 2001 کال کې ته د ټلیفون د پیښور د یو ټلیفون دپاره به یو کال ډایل کولو دپاره به پیښور ته تللې که به نه تللې. په 2001 کال کې د یو ایم بی انټرنیټ بیه $3000 وه که نه وه. په 2001 کال کې تا سیټلایټ درلوده د ټلیفون ګرځنده موبایل په افغانستان کې وو که نه وو. راځي هماغه ځاینه شروع کړو ووایو چې موږ پرمختګ څونه کړی. که موږ دومره بدمینانه قضاوت کوو او هر څه باندې سترګې پټوو د دښته خدماتو نه چې د تاسو یې ګورئ روزانه رسنۍ ویډیو کال کوي او خپله تاسو ویډیو کال کوئ ویډیو چیټونه کوئ د انټرنیټ د لارې نه ټلیفون نه کیږي خدمات زه نه پوهیږم خلک څه ته وایي. همدا خدمات دي که نه دي؟ په زرګونو ویبسایټونه روزانه په افغانستان کې خلک خپله د افغانستان ویبسایټونه خلک ګوري. رسنۍ ټول خپرونې د همدغې لارې نه کوي، خپل ټول خدمات د همدغې لارې نه عرضه کوي خلکو ته. بیا موږ وایو د خدماتو کیفیت خراب. زه نه پوهیږم د خدماتو کیفیت نه د خلکو مراد څه ده. دغه انټرنیټ د لارې نه کیږي، دغه خدمات د مخابراتو وزارت نه ورکوي. دوهم لوی سکتور ده چې افغانستان ته ډېر عاید راوړی، هغه د مخابراتو سکتور ده. 1.6 میلیونه فعال سیم کارتونه فعلاً په افغانستان کې دي، چې ارقام خیر کوم وخت کم او زیات کېږي چې هغه فعال سیم کارتونه خو 3.5 میلیونه سیم کارتونه
رجستر شوي هم لري.
یو موضوع یو بل خبره هم ده، یو به موضوع سره نه ګډو، بحث ته راځو. د رجستریشن موضوع بیله ده، د مالی موضوع بیله ده.
نو تاسو کوم ډول خدماتو باندې راغلي؟ خدماتو
یو خو باید وو که موږ د رجستریشن مسله د 10% مالی سره ګډوړو خلک کنفیوزو نه. دا به نه کوو. سیم کا رجستر ده که غیر رجستر ده؟ څو ځلې د ولسي جرګې غړو هم دا خبره وکړه چې ځینې سیم کارتونه غیر رجستر دي، د مالیې چیرته دي؟ دا کاملا غلطه خبره ده. سیم چې فعاله ده مالیه یې راځي. د دې د سیم رجستریشن او سیم نه رجستریشن د مالیې سره بیخي تړاو نشته. خلک باید کاملا ډاډمن اوسي. تا چې سیم په موبایل کې واچو فعاله شو هغه ته کار ته اچوي. موږ د هغه سل روپۍ چې ته په موبایل کې اچي مالیه د هغې نه حسابېږي. هغه خو فعاله سیم کارت هم خوري او غیر فعاله سیم کارت یې هم خوري. یعنی دغه به سره نه ګډو. پاتې شوه تر دې حده خلک اوس ثبوت نشته. مثلا دوی اوس 28 میلیارده وویل. دا ارقام وګوره، فکر کوئ په یو ورځ کې تاسو 14 میلیارده وویل. خواله رسنۍ وګوره څوک 19 میلیارده وایي. دا ارقام ده د خېټې نه ویل کېږي. یعنی دا په کوم اساس کومو سروې په اساس ته دا خبره کوي چې 28 میلیارده دي، 19 میلیارده دي، 14 میلیارده دي؟ ارقام زه ورکوم. د سیم کارتونو شمېر ما ته معلوم ده، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت تا ته معلوم ده. ته به د ورځې 100 روپۍ په سیم کارت کې اچوې، خو په کلي کې یو بزګر چې په 100 روپۍ په موبایل کې واچي په درېمه شو کې بل کارت نه اچوي. ته خو ځان سره دغه دفتري خلک مه کاروه چې هغه د ورځې 200 سیم کارت پیسې کاروي. د هغه نه 10% ماته د ورځې 40 راځي، خو بزګر خو دا کار نه کوي. په کلو کې چې کوم خلک کومې ښځې دي په کورونو کې اوسېږي، هغه خو په میاشتو کارت نه اچوي په موبایل کې. نو ته اوس هغه باید هغه سی حسابدهي نه شي.
تشکر ننګیال صاحب. یک تماس هم میگیریم. محمد حسن از دشت برچی کابل. سلام علیکم برادر.
تشکر. خوشحال زیاد دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما و مهمانای گرامی شما.
سلامت باشین.
میخواستم سوال دارم مهمان گرامی شما، و اول سوال ما این است که سخنگوی بزرگوار، سخنگوی اداره مبارزه با
بله؟
گفتم که شما به یک دفعه روشنی بزنید دو مهمان ما که اصلا سلام برد.
مهمان ما سخنگوی وزارت مخابرات هستند و همکار برنامه هم آقای وحیدالله زاهد، رئیس سمت شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری.
تشکر، لطف کردین. من میخواهم از آردو مهمان گرامی شما اتصال بکنم که اول خو امی مالیات که به خاطر سمکارنا و پولش این آزالانه هست. به خاطر از این آزالانه است که مردم اول خو همی 50% طبقه غریبی که یک کار میندازن اینا از کجا بکنن کوم و کار در که امیر مالیات بگیرن، و بعدم که مالیات مردم رازش بتن ملت افغانستان، و بعد اینجاست که چطور تا هنوز با این فساد مبارزه نتانستن، و بعد از به دولت راجع شد دولت همیده اول کجا شفافیت داد که من این مالیات که جمع میکنم در کجا، در کدام پروسه، در کدام منبع، در کجا به مصرف رسیده و در کجا به مصرف میرسانیم. این را باید به ملت افغانستان روشنی میداد، و حال هم باید روشنی میداد که چطور نداده. و این هم که سمکار که با شهر بازار بدون اسناد و راجستر هستن، شما باور بکنین همون سمکار که از بازار مردم خریده از همونا هم مالیات وضع میشن از پیش تکنیک خطا نمیرن، اشتباه نمیشن، اما نمیدونیم که چطور شفافیت نداره و چطور اینقدر بی‌تفاوت است اینا در مقابل ملت افغانستان بی‌تفاوت هستن.
بسیار تشکر برادر گرامی، سلامت باشین. خب ننگیال صاحب،
خوب شما ضرور به یخو د پیسې جیرته زی کړی ته ډیر ساده سوال د کامن سنس خبرې دی. پیسې چې تاسو ټیکس ورکوي حکومت ته ورکوي، پیسې چیرته زی؟ هغه ستاسو ملي عواید ته زی. ملي عواید زمون کال په کال زیاتیږي، تیر کال شاوخوا د 130 میلیارد افغانۍ نه زیاتې وې، سږ کال به دغه نه هم زیات وي. مثلا زه به عمومي عواید د مخابراتو د سکتور وایم، په 1400 نوي کې زموږ مالیات عواید چې هغه تقریبا 8 میلیارده، په 3 نوي کې 8 میلیارده، په 4 نوي کې 11 میلیارده او 100 میلیونه، په 15 نوي کې زموږ عواید 14 میلیارد ته ورسېدل. 14 میلیارد یعنی 3 میلیارد زیاتوالی راغی. سږ کال مو عواید اټکل شوی 14 میلیارد افغانۍ اوسېږي. دغه خو بیا په مجموع کې حکومت پالیسی سازه، حکومت بیا پالیسی جوړوي، پلانونه جوړوي چې په کوم ځای کې دا پیسې کوم ځای کې مصرف کی، په کوم ولایت کې روغتون نشته، په کوم ولایت کې پول نشته، په کوم ولایت کې سړک نشته، په کوم ولایت کې ښوونځي نشته، په کوم ځای کې امنیتي پرسونل زیات کی. دا پیسې خو په عمومي خدماتو د حکومت مصرفېږي، چې هغه خو ته نشي ویلی چې ستا پیسې په کوم ځای کې مصرف شو، کومه خخته پی جوړه شو. مونږ عمومي خزانه ته ورکو، خزانه کال په کال بودیجه اعلانوي، هغه دغه نه معاشات ورکوي، دغه نه دغه ټول وطن چې روان ده، د ژوند چې حکومت چې روان ده، دغه هم دغه پیسو نه روان ده. یعنی ستاسو پیسې ملي خزانه ته جمع کیږي. دوهمه خبره چې تاسو مو وخت یادونه وکړه چې د پولیسي جرګې خو پریکړه وکړه چې دا لغوه شوه، ولې لغوه نه ده، ولې توقف شوی نه ده؟ ګورئ دلته دوه نورې قانوني مرحلې پاتې دي چې باید دا توې کی. ولسی جرګې خدا مالیه لغوه اعلان کړه، اوس باید دا فیصله دواړو مجلسینو ته لاړ شي. پریکړه یوازې د یو مجلس نه ده، مشرانو جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. کاغوی هم رد کړه او د ولسی جرګې سره موافقه وکړه چې دا مالیه دې لغوه شي. بیا د هغې نه وروسته په دریم پړاو کې دا راځي ولسمشرۍ ماڼۍ ته. ولسمشر صلاحیت لري چې دا قانون ومني، توشیح کړي چې لغوه شو او یا یې رد کړي. که یې رد کړي بیرته پارلمان ته ځي، پارلمان ته ځي او پارلمان به بیا دوه په دریو رایو باندې دا فیصله کوي، بیا د هغه نه وروسته دا لغوه ده. یعنی دونه ساده خبره نه ده چې یوازې ولسي جرګې دا پریکړه وکړه او دا قانون لغوه اعلان شو. فعلا دا قانون عملي ده، حفظ ده او مالیه اخیستل کیږي. دغه دوه پاتې مرحلې چې نوې تفې کړي، تر هغې وروسته په تاغې پورې دا مالیه نه لغوه نه اعلانېږي. یعنی خلک باید په دې وپوهېږي، د خپل قانوني مراحل باید توی کی دغه نورسته به د دې برخلیک معلومی.
خب مو برادر محمد شاه از کابل هم سوال مطرح کردن که در حقیقت مردم دو نوع مالیه میپردازن، یکی مالی مستقیم که دائم تو که ده فیصد میگیرن و یکی مالی غیر مستقیم که از طریق شرکت های مخابراتی است. د ایرو بتوم اگر شما صحبت
یا مالیه خود مخابراتی شبکو نه څخه اخیستل کیږي، دغه پروفیټ ریونیو چې ورته وایي 10% او بل هغه ته مونږ 2.5% د ټی ډی اف مالیه اخیستل کیږي چې هغه پراختیايي بودیجه د افغانستان کې د مخابراتي سکتور ته لپاره.
احمد شاه خبره بل شی واغې نوم د مالی ورکه د غیر مستقیم مالی منظور دا چې شرکتونه غیر دین چې 10% خودلته ګرځول کیږي، بقی شرکتونه هم هغه خدمات چې مثلا په یو سنه کې باید یو افغانۍ واخلي هغه 15 افغانۍ اخیستل کیږي. یعنی هغه هم شفاف نه در لګښت ډیر حسابيږي. دغه منظور هغه د غیر مستقیم نه چې نه په دې باندې تاسو نظرت نشته،
پنګونه باندې مالیه اخیستل کیږي، یاد شرکتونو څخه اخیستل کیږي، خلکو څخه نه. هغه په افغانستان کې پنګونه کړي، دغه د پروفیټ موږ ټیکس اخلو. یو ویلیوډ ټیکسز دي چې دا هم په ویلیوډ ټیکسز کې راځي، د خلکو څخه سرویس چارجز دي، دغه نه اخیستل کیږي. یعنی مستقیما خلکو نه دوه واری مالیه نه راځي، یو واری راځي یو د شرکتونو څخه اخیستل کیږي.
یک بحث مالی او اقتصادي باشه که از اوسله برنامه خارج است، یک شنونده تماس گرفتن از ولایت زابل.
بله سلام علیکم.
سلامونه، مهربانی وکړه خبرونه ته خره غلست.
مننه واسم ساکلم نه زبل وایت نه میاړی کني وره.
نه مهربانی وکړه خاغلی کلیم.
مننه بس ما دا محترم مومن ما څخه دا پښتنه ده چې دا افغان بیسیم شبکې چې کوم جدل په زابل کې یو ښه کیفیت ډیر کمزور دي، بیا خصوصا په ولسوالۍ کې، میزانې په ولسوالۍ کې د څه وخت راځي چې دا خاده به ښه کار نه کوي. او بل می د افغانستان شرکت دغه یو شکایت عام په د خلکو کې د ارچا سره پښتنه وکړي، دغه یو ستونزه کې ستاسو د کم کارتونه چې موږ به ټلیفونو ته جمع کوو، هغه کې کوم خبرې ونه کوو، څو ورځې بعد چې موږ خپلې پیسې وګورو، موږ ته پیسې کارته وي چې بیا دغه ته شبکې ته زنګ وو، بیا هغه راته وایي چې تاسو انټرنیټ پاره کړی، تاسو کوم سیستم پاره کړی دی. د خپلو د سیستمونو پاره کېږي ته باور وکړه چې داسې کسانې چې هغه بیخي په ټلیفون سره اشنا نه دي، نه یو نمبر کې ولي نه د انټرنیټ څخه استفاده کوي، نه د بل څه څخه استفاده کوي. هغه په ساده ټلیفونو کې بیا خو دوی بیا په هغه کې بېلابېلو نامو ما باندې دا وڅخ پیسې کاټور کیږي په هغه کې سیستمونه خپل پاره کوي یا وایي چې تاسو سیستم پاره کوي ځکه دا سیستم پاره کړی دي یعنی دا په سات فکر کوم په ځای شبکو کې دی چې
ته دغه ته مونږ نه
خبرې کوي چې کاټي دا وڅخ هغه خبرې زغو کاټور کاټو چې بیا ورته زنګو یا وایي چې تاسو باندې شي پاره کوي
تاسو په تاسو باندې مخصص ډېر ته مونږ نه خبرې کوي خغلی زید خغلی کلیم پختن تا به ورسته ننگل سیب زواب رو که چه ده مخابراتی شبکو پا خدمتونو که هم ستون زشتا ده ده پارده با تاسو زواب رو که خغلی زید خغلی ننگل طول موضوعات رد کرل دوی وای چه فساد نشتا سیستم که نشتا هم اما اوائید سطل شوی دی اوائید محفوظ دی او په دې اړه باندې هیڅ څونځ نشته او پراتلون کې هم موږ دې ته ژمن یو چې مالیه واخلو او مالیه خلکو نه ټوله کوته سو مهرباني وکړئ
مننه هایکا شوم د سوي د غوس و مشنه منې خاروار د غوس د کوم ورور دی زابل ولایت نه اړې کني ولې وا د دې خپل غغو او د دې خپل د خپل غوینه واسې نه چا په جبر په کرا د ته چا ویلو است یو اړې کونی سه او نه چا د ته په جبر کرا ویلو است دغه د یو شرکت ستونزې موږ ته بیان ک یو شی بزویم ننګل سبد بزوم نن در سره چې مثلا پرمختګونه سوي دي او پرمختګونه هیڅ څوک سترګ نه سي پټه وي هغه تنه دي مخابرات په سکتور کې نه دي همغه د خوانې روزنې سکتور کې یو کوم څنګه امنیتی سکتورونه په مختلفو سکتورونو کې هغه سوي دي پرمختګونه سوي دي نن کوم د کابل ښار ته وځو کابل ښار لاس کاله مخکې ده سينو نن کوم د خپل بلډینګونه ګورو په د کابل ښار کې لاس کاله مخکې ده سينو خو د دې سره سره څومره چې موږ په یو کار کې پرمختګ کوو باید موږ منګه د کار د پرمختګ لپاره هیڅ برنامه او هیڅ پلانونه ولر تر څو لاکه پرمختګ وکړو د بیلګه په توګه د مخابراتو په برخه کې واقعا پرمختګ شوی نن سبا د هر هیوادوال سره کنه یو نه پکور کې هداقل یو ټلیفون دوه ټلیفون خوشته یا کدي د ټولو شبکو نه د یوې شبکې خامخاسته دلته څو علت دي یا ویلا دا چې خصوصي سکتورونه دل ترغله یو خپل ګټ ډیره ولیدا نسبت په نورو هیوادونو کې ګټ دل ته ډیره ولیدا چې وا د قیا وخت پلس افغاني خبرې کړي او اوس په 15 افغاني خبرې کړي تاسو وګورئ هند د موږ تاسو ګوند هیواد آلته وا د قیا په 1 روپی ثانیه حسابيږي او متاسفانه دلته نه حسابيږي دلته یو د قش په 2 ثانیه ده کله 2 ثانیه دیم خبرې کړي ته یو د قیا چارج ځخلی او کدی مثلا شپته ثانیم خبر کړی و دقه کې مغه 15 روپۍ تاسو نه اخلي دا زه ټول سره مونږ نن ګالسه واقعا هم د دې یادول ورل ده او د دې قدر ورل ده الله پاک دې نور پرمختګونه هم د موږ تاسو په برخه کې را به سم دي ته د مالیاتو به بخشته د مالیاتو خبرې دي چې ممکن د سنیده سب خبر کچیر موږ په اقتصادي برخه کې موږ باس کوو د بې دي خبرونه دي توانی به همون لري چې باندې ټول هر رخص بحثوسی تاسو به هم زه تا خبره تکراروم تاسو ویل چې موږ کې موږ یو سیستم نه درو د کچیر دغه سیستم ار ټی ام اس یاد ک دغه کچیر وینو د بلاخه د یو الکترونیکی سیستم دی نه هیڅ قادر په دینه سیده تلاس راسي ولګیا مڅندې کې بډي یا سوزي رامنځسي مخکې لدینه چې تاسو وزغه د ارتمیس کوي یا مڅندغه غګونه راپورته سوي دي یا مڅندغه نیو کې راپورته سوي دي او تاسو 10% ټاکس مالیات وځ کړی خبردانه وځ مخکې دې باندې کار سوي وي ایا دغه اوس مثلا د پرسنوي کې راغلی و چې لکه تاسو د پارلمان په قانوني پړاوونه یاد کړه دا خبر ده چې مثلا یو موضوع قانوني پړاوونه کې نو اوس به خدانی چې مثلا تاسو په یو معین وخت ورته وټاکی او بل اخر دغه وایي چې سید زمنم عواید دولت لوړواله د هر افغان په دې امید چې هیواد پر وخت وګیو د هیواد بچن د هوساینې او پرمختګ برخمن سي خبردانه احساس مثلا وایي چې دغه اوس کوم حالت د نیوکه سره مخامخ ده ترغه پوره دا ودرېږي چې موږ ارتمیس سیستم جوړ ک هغه به شفاف لکه څنګه چې د غرور محمد حسین د شپ برچینه ویل چې موږ به ټوله غختونه پر ډیر پر شفاف او رونتیا سره به موږ دې جواب دی وسیو او موږ به دې ټوله موږ به دې ته موږ دې مصرف دې لګک به موږ جواب ورکو بل اساسي پښتنه ده یا بحث کله مترکی کی تلای صاحب او ننګیال صاحب غدا ده چې کولته مختلف شبکې کار کوي قیمت د دېغه شبکې سي په یو ولایتو کې کار کوي هم یو شاید او دېغه شبکې په څلور درې ولایتو کې کار کوي هم نه شاید د مثال په ډول زیر اعظم یو سیم کارت یو 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 بل یا ریچارج کوم چې هغه 1500 افغانۍ 1500 افغانۍ کې ماته وخت تعین شوی. فار مثال دوه میاشتې زه دینې څه ګټه اخیستم، دوه میاشتې وروسته د ما دغه پیسې ختمیږي. زه یو میاشت په کابل کې یو میاشت مخکې وروسته یو داسې ولایت ته ځم چې هلته فار مثال دغه ولایت کې دغه انتن کار نه کوي، په مجرد زه بیرته کابل ته ځم نیمه پیسې سوځېدلې. نو د دې لپاره خو باید حداقل یو پالیسي خو باید جوړه شي، د دې لپاره خو باید هغه حداقل تفکیک د قیمتو خو باید وسي، تر څو واقعا موږ په دې کې چې موږ ډېر سیستماتیک پرمختګونه موږ کړي دي. که موږ مالیه اخلو د مالیې په مقابل کې 10% یا 15% موږ ډېر ښه پرمختګونه کړي. زه به دا سره ومنم چې اوسنۍ ټولې نیوکې ټولې یو هم صحیح نه ده، د مثال په ډول یو هم صحیح نه ده. د تاسې کوم استدلال یا د تاسې کوم معلومات چې دا ټول دقیق دي، اما په دغه ارتباط خو باید بحث وسي. د مثال په ډول که یو احمد کمپنۍ دغه په کابل کې ډېر ښه کار کوي، اما د کابل په یولس ولسوالۍ یا دولس ولسوالۍ کې هغه که په 500 کې کار کوي، په 3 نور کې کار نه کوي، د دغه خو باید پوښتنه وسي. کمپنۍ خپل هماغه عواید اخلي، هماغه قیمت ترلاسه کوي د هیوادوال نه، اما د دې ښه په یو کال کې موږ دا تجربه نه وکړې، دوه کالو کې موږ دا تجربه نه وکړې، 14 کاله مخکې موږ نیمګړتیاوې درلودې، اوس هم باید موږ په هماغه لار باندې پر حرکت وکړو.
مننه زید صاحب. خب یو بل موضوع هم ده زید صاحب، کله چې دغه سیستم جوړېده یا ولسمشر یا پخوانی وزیر صاحب یا هر چا چې دغه طرحه وړاندې کړه د کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول، یقینا چې تاسو هم دې موضوع ته یا د دې پروسې په ساده کولو کې یا یو ډول نه یو ډول په دې کې تاسو هغه خپل وظیفه ادا کوله، هغه وختو کې دغه موضوعاتو ته تاسو متوجه نه شوئ؟ یعنی دا خو یقیني خبره ده چې کله یو پروسې رامنځته کیږي، کله یو موضوع جوړیږي، کله یو سیستم برابرېږي، تاسو ډېر هغه بخښونو کې هغه برخو کې چې د دې فساد محسوس کیږي، تاسو باید په هغې باندې د دغې پروسې د ساده کولو نه مخکې هغوی ته باید دا مشخص کړئ چې ګورئ دغه موضوع کې فساد امکان لري، دغه تاسو باید وکړئ یا باید ونه کړئ یا دا سیستم جوړ کړئ. نه تاسو دغه کې
ونه درلوده نقطه ته اشاره وکړه. یو ستراتیژي و د 222 مخه وه چې د دې ستراتیژي په جوړښت کې د هېواد ډېر مشهور علمي څیرې په دې باندې کار کوو، چې په راز دې کمیټې کې پوهان سبا زمي وو. د 222 مخه کې د هر ادارې د هر وزارت ټول مکلفیتونه حتی وخت هم مرتبط ثابت شوی و. فار مثال کچیر دی مخابرات وزارت، یو مثال ورکو که مخابرات وزارت په ټاکس یا مالیاتو کې څه ستونزه را پیدا کیږي، دغه د حل لار ده، همکار اداره و سره دغه ده او دغه وخت زمان ده. بدبختانه تر دې دمه اکثریت ادارات ته چې موږ مراجعه کوو هغوی دغه ستراتیژي تر اوسه پورې نوم نه پیژني، اما په هماغه ستراتیژي کې مکلفیت رعایت د ټولو ادارو 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکنی رئیس جمهور کله څه کله صادر شه، 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکنی رئیس جمهور صادر شه، په هغې کې یوه دنده دا وه چې څونه ادارو دغه ستراتیژي پلي کړې یا عملي کړې ده. بله مهمه موضوع ورکه دا ده چې ځینې تخصصي یا مسلکي بحثونه سکاله یو اداره یا وزارت لبزانه پر کوي، نو خبر دای چې د امیغه ستراتیژي مطابق مسؤل ادارې چې دغه موضوعګان سره شریک شي، دا چې تر دې پورې چې په دې کې بیا څه ځنډ منځ راځي، نو خبر دای چې ما سندوی دغه موضوع د قانوني بڼې غوړې کېدو لپاره یا ما سندې ځین نیمګړتیاو لپاره یا دغه موضوع د ساده کول لپاره هم په ستراتیژي کې هغه ته وضاحت شته، او هم یو ریاست د موږ په اداره کې په نوم ریاست تدبیر جوړ کړی اساس درې چې دغه بښندې ساده سازي کوي.
ډېر زیاته مننه خغلی زید. ننګل سه مخلي دي چې تاسو د خغلی زید انتقادونه یا پوښتنو ته ځواب ورکړي. یو اوریدونکو د خغلی وردک مهرباني کوي، فضل هادي وردک له وردک نه
سلامونه او منه درنو ملمنو تم سلامونه ولوم د کوم خدای دې وګړي چې یو وروغ مو نو ډیره مهمه موضوع ده. په دې مونږ د ځکه د زیاتره بدبختانه چې دا کومه پیسې دې سیم کارت ول کیږي خو دا څه چې بده بمب کنه د حکومت ورچا چې د دې خپل پر کیږي ممکن د موږ کوم داسې کوم خدمات چې موږ نه دي کړی ځکه زیاتره داسې سیمې دي چې هلته په اصطلاح ټلیفون هم سم کار نه ورکوي او خلک ورته په ستونزو کې دي ځکه د دوه پیسو په مقابل کې چې د خیر دی په دوه بمب څه نه وي یو خیر دی وی د ګرځوي دم پرونه لري ځکه زیاتره داسې خلک شته چې په وګړو تاسو کې ډېر بدبخت غریب ودان ته بکاش چې 50 روپۍ یو کریډټ کارت واچوي یا 100 روپۍ کریډټ کارت واچوي دغه نه 100 روپۍ کارت کو نو ډېر داسې چې د دوه لپاره یو داسې خدمات وړاندې شي د موږ لپاره چې یو ځای موږ ته ونیسي ځکه موږ ته هیڅ کوم خدمات نه دي شوي د دوه په مقابل کې نو دغه مشکلات یې
ډېره زیاته مننه ښاغلی ورتک ډېره زیاته مننه
وردک صاحب او د موسی کلیم ورور چې زابل نه زنګ واله وو هغوی دواړو د خدماتو د کیفیت په اړه باندې شکایت درلوده. لومړی باید ووایم د اترا اداره د خدماتو څخه نظارت کوي، د شبکو څخه، د مخابراتي شبکو څخه نظارت، دغه د خدماتو کتل، دغه شکایتونه اوریدل د اترا ادارې مربوط کیږي. او اترا اداره خپلواکه اداره ده. یو شمیره هم اعلان کړي چې غواړم ټول وطنوالي واوري، هغه نه 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 یا نه سو نه نوی دغه شمیره که هر ځای کې تاسو د مخابراتي خدماتو په اړه شکایت لري دغه شمیره ته زنګ وای یا ته خپل شکایت ثبت کړي هغه مستقیما اقدام کوي. رازم د دوی جواب ته ګورې افغانستان غریزه سیمې ډیر زیات لري، تر شپې ته ډیر سیمې د افغانستان چې دی غریزه دي. په غریزو سیمو کې پلان گزاري او غزایون کې د ډیرو انټرنټ ته ضرورت شته چې باید سیګنالونه فل ورکي او کوریج د شبکو خوسیږي. نو ضرور ده چې د میدانی سیمو کې مثلا یو انټرنټ ولګوا په ډیر پراخ سیمې ته شاید خدمات ورکړل شي او حالت د سیګنال ستونزه بیا ونه وسی. خو په یو غریز دره کې مثلا د زیبا کلوسوالي خلک تیر مونې راغلي وزارت مخابرات ته د بدخشان نوري ولوسوالي هم دغه وخت په وخت زنګوي چې دلته خدمات سم نه دي. وچې دا چې بدخشان یو غریزه ولایت ده، پاغه زینو کې چې غرونه دي، درې دي، پاغه زینو کې یو انتن ولګو هغه غر شاته خو خلکو ته بیا مشکل وي پوخه کې. د افغانستان فعلاً 90% خاورې تر پوخه لاندې ده، 10% خاورې چې دغه تر پوخه لاندې نه ده. د مونږه منو د مونږ لاندې کړیام دي، 90% خاورې تر پوخه لاندې ده او پاتې نه ده. په هیڅ نړۍ کې امکان هم نه لري چې 0% خاورې دغه مملکت هغه د مخابراتي پوخه لاندې وي. تاسو به شاید نور ملکونو ته هم تللی یې، لاړ شئ ځینو ساحو کې د سرک په غاړه ټلیفون نه کار نه کوي. دا د وایز د افغانستان ستونزه نه ده، یعنی دا خورا مشکله کار ده چې سل په سره پوښتې ټولې سیمې ته ورکړل شي. بیا هم موږ کوشش کوو په راتلونکي پلان کې 200 سلویخ انتنونه مساکر په پلان کې نیولې د ټي ډي اف بودیجې څخه چې د ټلیکام ډیولپمنټ فند ورته وایي، د مخابراتي د ټلیکام پراختیايي بودیجه ده، د دې څخه به 200 سلویخ نور انتنونه لګي په ټول افغانستان کې. په هغه ځایونو کې چې پوښښ ضعیفه ده، نفوس زیات ده، پخوانه ورته انتنونه کم لګېدلې، یعنې دا شیان مو په پام کې دي، دغه ستونزې مو لیدلې. خو سره د دې هم تر ډیرو ساحو پورې خدمات شته دی. دغه اوریدونکي چې مثلا وخت د زاید صاحب وویل چې دغه ورور چې زابل نه زنګ ورې دی وایي چې خدمات نشته، زه هم دغه تلیفون خپله د خدماتو ثبوت دی. دا تلیفون چې وکړه، دا پوښتنه چې وکړه، دا تا سره چې وصل شو، دا په خپله د دې ثبوت چې هلته خدمات شته. یعنې داسې نه دی هغه ځینې شیان خپله شاهدي وایي. خدمات تر ډیره پورې په کیفیت باندې کار کوو، د خاص کر د انټرنیټي نرخونو په اړه باندې د بایو خبره دوی وکړه. 5 روپۍ نه دي، 5 افغانۍ د بایو نرخ تر دې کچې پورې نه دی، دا څو کاله مخکې نرخونه دي. فعلاً وګورئ، سلام نه سلام ته زنګ وایي، 1.5 افغانۍ چارج کیږي، خورا ټیټه بیه ده. نور شرکتونه 2 او 3 افغانۍ چارج کوي.
پنځه افغانۍ
ډېرې زیاتې دي، نه 2.5 3 افغانۍ چارج کوي په یو دقیقه باندې. د ثانیو خبره دا وکړه، زموږ په پلان کې ده چې باید وروسته حساب د ثانیو په حساب باندې وشي، نه د دقیقو په حساب باندې. هغه مو په پلان کې نیولې. د انټرنیټ د بایو خبره ده، فعلاً د افغان ټیلیکام شرکت په دې باندې کار کوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې 53% نه زیات د انټرنیټ بای راټیټ کړي. مثلا یو پیکیج ته اوس په 100 روپۍ کې ممکن 3 میاشتې وروسته چې په کومه تګله طرح باندې کار کوو، تا هغه پیکیج په 50 افغانۍ باندې وکړي. په دې باندې کار کوو. د انټرنیټ د بایو د ټیټوالي لپاره مو په یو پالیسۍ باندې کار کړی دی چې اوپن اکسس پالیسي ورته وایي، تر څو د انټرنیټ یا نوري فایبر لپاره آزاد رقابت په بازار کې رامنځته شي. په هغه پالیسي مو کار کړی. واغه
تلای صاحب دې بخانه غوړم که زه یو پښتنه مطرح کوم، مخکې دې بخانه ورته پښتنه مطرح کوم. راځي یو شت کچیر منګه و غوړو چې دې چونځ دې قانون شاګرد کچیر منګه غوړو چې دې نړۍ یو ډیر معتبر قانون چې هغه په ماغه ځای کې ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي. هغه زراوړم په افغانستان کې که زه تطبیقوم د بنکامترین تجربه یې په څه لحاظ علما دي دا یاد دانشمندان دي قوانين د سوي کچيري او یو قانوندان مسوده د قانون یا قانون جوړي دي هغه مملکت حتی هاب او هوا باید هم مد نظر ونيسي دي بلګه پتو کمنګ مزاجونه دي د هوار سطح او مزاجونه انساني مزاجونه د غرنۍ د سیمه سره تفاوت مقایسه نکو سل په سلو کې دغه قانون هغه معنویت دلته ممکن دومره مؤثره نه وي. پښتنه دلته کېږي چې شرکت راځي، شرکت مخکې له دینه چې سرمایه ګذاري وکړي دی باید خپل پلان او خپل د غرنیتوب یا مثلا انوار سطح څنګه ننګیال څه ویلي دا باید دوی سره بحث کړی وای سی احمد شرکت زه دومره سرمایه گذاری کوم په مقابل کې دوه غونځه ما خپل آیت مد نظر نیولای. مثلا کابل غرنۍ سیمه نه ده، اما تر څنګه کوم غوي د مثال په ډول یو بل ولایت هغه غرنۍ سیمه ده، نو موږ آیا ته نه دغه خصوصي شرکت یا دغه کوم ګټه ځا شرکت مد نظر نیول د کابل لپاره موږ بحث وکړو. بل پښتنه دا تلای صاحب بخنه غوړه چې وخت ختمېدو ده، زه دا 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 وایم ننګیال صاحب ته زم دی افغان دی افغان په صفات او زه هم دی دولت دی کارکونکو په صفات دا باید موږ باید ومنو تلای صاحب ننګیال صاحب باید ونی چې ستونزې شته
زه دا نوم چې څنګه یوازې د شرکتونو د پانګونې د دغه جغرافي مسله نه ده، په امنیتي مسایل هم شته. په ځینو ځایونو کې انتنون د وسلوالو د خوانه الوزول شوې دي، شرکتونو هم خساره کړې. په افغانستان کې پانګونه کړې پیلن تر 3 میلیارډ ډالر پورې پانګونه شوې، تر 2020 پورې دغه اټکل شته چې 15 میلیارډ ته دغه پانګونه زیات شي. یعنی موږ چې دا 240 نوي انتنون وویل چې په ټول افغانستان کې دغه کال په کال زیاتېږي، په حکم کې حقيقي خدمات هم حقيقي دا فعلاً هر یو د امنیتي د واجب نه لیک لګه هر شرکت تر سلو زیات انتنونه خساره موندلې ده. په یو انتن باندې چې په یو ځای کې نسبی کې تر یو لک نه وهره تر یو نیم لک ډالر پورې مصارف راځي، یعنی
لاس چند د دې ګټه ماخصه ده.
دغه مسله دغه ستونزې هم شته، امنیتي حالات هم د افغانستان باید په پام کې ونیول شي، جغرافیایي هم په پام کې ونیول شي، نفوس هم دغه سي په افغانستان کې ده.
وخت مو ختم شو، ډیره زیاته مننه د درنو ملمنو او د کرن اوریدونکو نه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. درتلونکو ونې خبرونه ده د انتخاب